السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنج شنبه د 1403 هجری مریز کال د مرغومی یا جدی دیار لسمه او د 2025 کال د جنوري 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی وو او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړي. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیخه چې شاوخوا 1.5 کسان په کې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 3 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متر پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 150 تر 500 ملي متر پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تیښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورته سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پراته لیدي چې د اعدام نیټه مشخصه کړي. وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او و نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبري اعلان ته ویلي د برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون 4 شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپلی ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوی وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډیر کسان وژل شوي دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه او اوسم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د پام وړ کم شوې ده. سوداګرۍ خونه یې اندېښمنه کړې ده.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه زی او راځي.
افغانستان کې تیر کال سلګونه کسان د ماین چاودنو وژلي او ټپیان کړي دي. د ماینونو معلولان بدې ورځې ګالي.
په دواړو په خو مازوره هم یم د پم په چاودنه کې دواړه په خیم له لاسه ورکړي څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسؤول هم یم.
د سعودي او ایران اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوې ده وروسته تر دې چې ریاض د څو ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو نوې لړۍ تازه لسګونه کسان یو کام ته لیږدول شوي چې افغانستان ته ډیپورت شي.
د ډی سي دفتر تر راغلم وختل مې جینوسي واخلم ویزا مې نه وځه پولیسو ونیولم بیګای جی کیم تر اوسه یم دلته د ژوند دیرولو لپاره هیڅ وسایل نشته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای په د هله چې د خبری مجلې تر پای را سره پات شي 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمیدو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنه ښکار کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2014 کال کې هم د وړم کال پر تله تجارت د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت کم شو. د سوداګرۍ خونه وایي که وضعیت همداسې دوام ولري 2015 کال کې به تر دې هم د سوداګرۍ کچه کم شي چې د پټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو چې په 2014 کال کې نیم پونی مشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی آزرخ حافظي چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري ځکه چې حکومتونه زی او راځي. نن یو حکومت وي سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2014 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستانه پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد د نن حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي د دې تجارت کچه به په روان 2015 کال کې د 2014 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نور ډېره ښکته شي.
و موریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه کم شوې او د سوداګرۍ خونه وایي که شرایط او وضعیت همداسې دوام وکړي په نوي 2025 کال کې به هم د سوداګرۍ کچه کم وي چې دا د دواړو ولسونو په زیان کار دی. بلورته په افغانستان کې لوړو زده کړو یو شمېر فارغ شوي ځوانان وایي چې له فراغت وروسته د بیکاری له ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل سره له دې چې تحصیلي اسناد لري خو د کار زمینه ورته نشته. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومتونه ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو مسؤلیت لري. تفصیل په دې راپور کې
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نګدی یو کال کیږي چې د ژورنالیزم لپونځي فارغ شوه خو تر اوسه نه دی توانیدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د مندلو په لټه گاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزور دی، د ژوند شرایط ډیر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کیږو چې د ناقانوني لارونه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامیږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره پیسې وګټو،
با جان خود بازی وکنیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت صحت هم وي چې کله سره خپل مسله کې دنده لاس تر نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخت دوره وي. د یو محصل لپاره غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې د خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونو زموږ دي، هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړ زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي، او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیرونی د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې سل وغزره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لاري په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل څکه ویچه د لوړو ځکړو لرونکو کسانو ته کاری زمینی برابرې کړې. خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې، او زیات شمیر مسلکی او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان وتلی، او د نسبتا ښه ژوند په هیله گاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې به دا هم واوري چې د افغانستان په نګدي ټولو ولایتونو کې نن د واورو او باران وړاندوینه شوې ده. دا چې څومره واوري ورېږي د اوا پیژندنې ادارو پاړه څه ویلي وړاندې درته په دې اړه تفصیلي راپور راځي. خو اوس ورزو دې ته چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو له امله تر څلور نیم سو زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخته چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو زیانګالی هیواد دی. بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي او د ملاتړ څوک نشته. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د پم په چاودو کې به دواړه په خیم ده لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
او حتی ماغه دغه ته محمد وصل کیږي خوراکي توکو ته، او په دواړو په خو ما مازوره هم یم. د پم په چاودو کې به دواړه په خیم ده لاس اور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسولم یم، بل مې ګټه هم څوګ نشته.
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مې په چاودنه کې مې دواړه په شیله لاس اور کړی دی، او یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګری هم را سره زخمیان شو. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اصلا انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول د تګ ورا تک دی او اقتصادي مشکلات دی تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه شنبه په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب له وخت ده. د غی کمیټه ویلی دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 244 سپیخو کې رامنځته شوی ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې یې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثر هم کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو، ځکه دوناران یعنی ملاتړي د تیرو وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو، تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنکړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د ده په خبره دا موسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د تیرې نومبر میاشتې په 20 په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله یې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي اړیکې یو ځل بیا خړې پړې شوې دا وروسته تر دې چې سعودي عربستان په ایران کې سعودي عربستان پر یاس کې د یو شمېر ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ایران په تهران کې د سوریا عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض دا اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبري آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 قاچاق په جرم د دمام په شرط کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخص نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغو اعدام شویو له ډلې نږدې 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 25 تنو ته رسیږي. ورپسې د پاکستان 40 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 168 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسش کال ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي.
سعودي عربستان د کپتاګون پونم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوی دی. دا نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړیدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالی اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خپروي د 2024 کال شمیرې لا نه دی خپرې کړي، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته دا راپور په سر کې راوخلو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورې او د باران د ورېدو احتمال شته. دغه وړاندوینه د طالبانو اړوندو ادارو کړې چې تفصیل یې له سنا کا کړاو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداری ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت خبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د جدې په 13مه نیټه د افغانستان تر دېرش ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي، او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرایل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبۍ وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خو دا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل:
ټول ورځ په دې کراچۍ کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاس ته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل:
روز تا بیگاه میگردیم نکار
است. لسهار تر مخام گرزو کار نشته. طول خلقی سرگردانه کرده. کارموندنی و زمینه نبرابره بی. لیوی خواشمه و سره هوا لبل خواکور که هیچ شه نشته. حیران یو چه چه اکرو. لوری بای هم خپل حد ترسیدلی.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزاره د هوا پیژندنی داری د معلوماتو لمخه هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه په ډیر شر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سخت ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ورو د دغه خبری مجلې د پاشې بوته نږدې کیږي. وړاندې تاسو پیغامونه هم خپل دوته چمتو دي، خو اوس روستای راپور اخلو. هغه دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشار نوې لړۍ پیل شوې ده. تازه لزګونه کسان نیول شوي او افغانستان ته د ډیپورت لپاره یو کم تعلق ډول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بی اسناد نیول شوی او افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حج کم ته انتقال شوی، کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ڈی سی دفتر تراغلم وختل می چینوسی واخلم ویزا می نو ز پولیس ہونی ولم بیگای جی کیم ترا وست مدل ت جون دی رول پر ہیس وسائل نشته بیگاش پم بڑی رخنی سر تیرا کڑے تقریبا مونگا ویتیا گسان نیول شیو اوس رات دوی وے جی تاسو ریپورٹ کو
یو شمیر نور افغان کډوالو هم لازادي راډیو سره ورتان دیخنی شریکی کړي. دا په داسې حال کې دا چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشې کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کمپ په نامه سه کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او د دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او داسې ویل شوي دي. ویل د مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو هغوی ته ویل شوي وو چې تاسو موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د موږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسېدونکو یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدرک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډیر لري ځای ټلیفونه د پاره ځو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غرته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاري کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په مسیسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسیسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه کړي دي بچان راپسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر